دوی بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو دا یو ساعته خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو معلومات وړاندې کوو. د ازادي راډیو دا خبرونه مو تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او د نورې نړۍ د سیاسي تحولاتو پر پرونو سربېره مهم خبرونه واوري. د ایران حکومت پرون خبرداری ورکړ چې کچېرې د امریکا متحده ایالات پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي نو دوی به متقابل اقدام وکړي. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر مسکو انتقادونه کړي دي. خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوه اتیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د تازه دمو ځواکونو په رسیدلو سره د یاد ولایت په سنګین ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل شوي دي او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي ډلې او زیمبابوې ترمنځ دوهمه سیالي نن ماسپښین د افغانستان په وخت 3 بجې پیل شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوه اتیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. له دغه وزارت څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات د ننګرهار، پکتیکا، خوست او بادغیس ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي دي. خبر پاڼه وایي چې دغو عملیاتو په لړ کې د ملي اردو شپږ تنه سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د تازه دمو ځواکونو په رسیدلو سره د یاد ولایت په سنګین ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن ترجنګ ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه عملیات تیره شپه پیل شوي چې تر دې دمه د وسلوالو مخالفینو 40 کسه پکې وژل شوي دي. د سرچینې په وینا دا د افغان ځواکونو ګډ عملیات دي چې په ترڅ کې د سنګین ولسوالۍ شاوخوا سیمې نیول شوي دي. د ښاغلي سرجنګ په وینا په دغو عملیاتو کې دوه تنه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پروان ولایت په چاریکارو کې تیره شپه یو دینی عالم د ناڅرګندو وسلوال لخوا وژل شوی دی. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې وژل شوی ملا امام محمد آقا ابيبي نومېدو چې وژونکو له خپل کوره راایسته او په ډزو یې وژلې دی. د ښاغلي مموزی په وینا د وژلو په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې دوه شپې وړاندې د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې هم یو دینی عالم چې غوښتل یې له ماسخوتن د جمعې وروسته خپل کور ته ولاړ شي د ناپیژند وسلوالو موټر سایکل سپرولو خوا په ډزو وژل شوی و. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او زیمبابې ترمنځ دوهمه سیالي نن ماسپښین د افغانستان په وخت 3 بجې پیل شي. دا یوه ورځنۍ 500 اووریزه لوبه په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر دې د مخه لوبه کې زیمبابې ته د 9.5 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا ولتر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمې او بهرنی خبرونه له نوریاس نوری څخه واوري.
ایران به د امریکا د متحدو ایالاتونو په وړاندې متقابل اقدامات وکړي که د هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي. دا خبرداری پرون تهران ورکړ. د امریکا ولسمشر براک اوباما تېره اونۍ یو قانون توشیح کړ چې له مخې هغه کسان نه پرېږدي امریکا ته له ویزې پرته لاړ شي چې ایران ته تللي یا هم د ایران اتباع دي. ورته محدودیتونه د سوریې، عراق او سودان پر اتباعو هم لګول شوي دي. که څه هم د دغه قانون هدف د احتمالي تروریستانو مخنیوی دی، خو تهران وایي امریکا په دې کار سره غواړي هغه بندیزونه جاري وساتي چې د سفر او اقتصادي پرمختیا په برخو کې پر دې هیواد لګولي. هغه بندیزونه چې د جولای د میاشتې د اټومي موافقې پر اساس باید لغوه شي. د ایران بهرنیو چارو د وزارت ویاند حسین جابری انصاری په یو خبری کنفرانس کې وویل چې هر هغه اقدام چې د شوی تړون د چوکاټه بهر کیږي هغه به ایران ته نه منلو وي او دا هیواد به هم هر هغه متقابل اقدام وکړي چې اړتیا یې وي. هغه وویل پر اټومي تړون د څار کمیټه به چې مشر یې اټومي مرکچی عباس عراقچی دی د ایران د غبرګون په اړه پریکړه وکړي. ایران ذکر بندیزونو په فهرست کې شامل دی چې واشنگتن د هیواد تروریزم ملاتړی دولت نومولی دی. د یو بل خبر لمخه واشنگتن وای یو کشتی چې 12000 کیلوګرام په ټیټه کچه غنی شوی یورانیم پکې بارو پرون له ایران د روسي په لور خوځیده. امریکا د ایران دا اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقه د عملي کولو پر لور استرګام بلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگتن کې خبر اعلان وویل ایران نن له نړیوالو سره د خپل موافقه د عملي کولو په برخه کې مهم ګام واخیست او یو کشتی چې په ټیټه کچه غنی شوي 25 زره امپاونډ یورانیم په کې و د روسیې په لور وخوځېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په یو بیان کې ویلي دي په دې کشتی کې د ایران هغه اټومي مواد بارو چې په سلو کې تر 20 پورې غنی شوي وو. خو د اټومي ریاکټرونو د سونګ د موادو په پلیټونو کې نو ځای پر ځای شوي کری دا یو مهم ګام وباله. ایران باید له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د 14 د موافقې له مخې له 300 کیلوګرام پرته په سلو کې تر 20 پورې د غنی شوي یورانیم خپل ټول زیرمې له هېواده وباسي. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر موسکو انتقاد کړی دی. واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي. د بشر الاسد رژیم د مخالف جیش الاسلام ډلې مشر زهران الوش چې زرګونه وسله والې لرل د جمعې په ورځ دمشق د نږدې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. جیش الاسلام په ریاست کې د شوي موافقې له مخې د اپوزیسیون له د بېلابېلو ډلو جوړ شوی مخکښ ائتلاف دی چې له حکومت سره د خبرو پیل ته لیوال دی. د ډلې خبرداری ورکړی چې د الوش وژل کېدل ښایي د پخلاینې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي. څارونکي هم وایي چې د جیش الاسلام ډلې د مشر چې ګڼ پلویان یې لرل او نسبتا منځلاری و مړینه ښایي د سولې خبرې ستونزمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پرون وویل چې پر الوش او نور منځلارو مشرانو هوایي حملې د سولې هڅې او د یوه اوربند ټینګولو لپاره ګټورې سیاسي خبرې پیچلې کوي. په داسې حال کې چې د تیلو په بیو کې تاریخي کموالی راغلی دی، سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بې ساره کسر اعلان کړ. د سعودي عربستان دولت وویل د مصارفو د کمولو لپاره به د تیلو په سبسیدي کې د پام وړ کموالی راولي. سلطنتي نظام په بودیجه کې د 98 میلیارد ډالر کسر له اعلان وروسته وویل چې له نن څخه به د پټرول بیه په سلو کې څه باندې 50 زیاته شي. ریاض وایي چې له دې اقدام سره به د راتلونکي کال د بودیجې کسر 80 میلیارد ډالرو ته راکم شي. په سعودي عربستان کې چې خلک د اړتیا وړ موادو او د تیلو له ټیټو بیو سره عادت دي او د تیلو سبسیدي ډېره حساسه مسله ده، ریاض د انرژي په برخه کې خلکو ته د کال تخمینا 16 میلیارد ډالر سبسیدي منلې چې 12 میلیارد د تیلو په برخه کې ده. لږ تر لږه 18 خبریالان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوي دي. دغه ارقام د هغو غبرګو څېړنو نتیجه ده چې د روان کال تر پایه چې 2 ورځې ورته پاتې دي ترسره شوې. د بې پولې خبریالانو ټولنې چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی نن وویل چې د 18 خبریالانو وژنې ثبت کړې او اکثره دغه خبریالان هم په نسبتا امن هیوادونو کې د خپل کار په خاطر په قصدي ډول په نښه شوي دي. دغه ټولنې ویلي چې ښایي په 2015 کال کې د خبري رسنیو د وژل شوو کارکوونکو شمېر له دې اوچت وي، ځکه د خبري رسنیو او د ټولنیزو شبکو د نورو 43 کارکوونکو د وژل کېدو د پیښو څرنګوالی نه دی مشخص. په نیویارک کې میشت د خبریالانو د ساتنې کمیټې بیا د 19 خبریالانو د وژلو پیښې ثبت کړې دي. دغه کمیټې ویلي چې 9 خبریالان د اسلام پاله سخت دریځو ډلو لخوا وژل شوي دي. سوریا او عراق د خبریالانو لپاره د کار کولو خونړي ځایونه بلل شوي او فرانسه هم په لیست کې دریم ځای لري. 8 خبریالان په پاریس کې د چارلي ابدو په تنزی مجلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کارتونونه چاپ کړي وو د اسلامي سخت دریځو ډلو په حمله کې وژل شوي وو.
دا ازادي د ساعت 2:09 دی. درنو اوریدونکو نن سیشن بدا د جدي اتمه د ديار لسوات څلور نوېم هجري المريز کال د ازادي راډيو د خبرونه تر درو بجو ده. په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان مشرانو جرګې غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په دوهم دور کې باید له پاکستانه نړیوال ضمانت واخیستل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په دې اړه نن څرګندونې کړې. جزئیات یې وروسته په خبرونه کې راځي. په همدې خبرونه کې به په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو پر امکان بحثونه کړي دي. په خبرونه کې له فرا په یو رپورټ کې د هغو ماشومانو له حاله خبر درکوو چې په سړکونو کې خیر ټولوي او ژوند کوي. نړیوالو مسایلو کې مو د عراق حالاتو ته کتنه کړې ده. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د دغه هیواد دوهم ستر ښار د اسلامي دولت له وسلوالو بېرته ونیو.
نقولها بثقه تامه لابناء شعبنا، نحن قادمون لتحرير الموصل.
د عراق صدر اعظم وویل چې د موصول ښار به هم چې د عراق ستر ښار دی له اسلامي دولت څخه بیرته ونیسي. دا د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری ګڼل سوی دی. په خبرونه کې به یې جزئیات واورئ. په دې اړه چې سعودي عربستان د تیلو نرخ په بېستاري ډول لوړ کړی دی هم په خبرونه کې رپورټ لرو. دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ازادي اورېدونکو پروګرامونه. د افغانستان د مشرانو جرګې لخوانن وویل شول چې کچیرې د طالبانو سره د مذاکرو دوهم دور پیل کیږي، نو په دې کې باید له پاکستان څخه نړیوال ضمانت واخیستل شي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار نن ټینګار کړی چې افغان حکومت باید له دې فرصت ګټه واخلي او په پوره جرأت د سولې خبرې مخکې بوزي. د افغانستان حکومت مخکې وویل چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د بیا پیل یوه کمیټه به راتلونکې میاشت په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړي. په اسلام آباد کې چارواکو د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه په خبرو کې پریکړه وکړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به راتلونکې میاشت غونډه کوي او له طالبانو سره د مذاکرو د بل دور د بیا پیل پر څرنګوالي به خبرې کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال د نننۍ څرګندونو په اړه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابل رپورټ لري.
بله فرشته جان، لکه تاسو چې وویل نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم تاوده بحثونه وسول. د مشرانو جرګې معاون، لومړی معاون چې نن یې د جرګې مشري کوله، وویل چې له پاکستان سره د سولې چې کومې خبرې کیږي افغان حکومت باید په دې برخه کې نړیوال تضمین واخیستل سي او سوله د افغانانو یو اړتیا ده او هر جنگ نه وروسته سوله ممکنه ده. نو په افغانستان کې هم سوله ممکنه ده شي، خو په داسې حال کې چې پاکستان باید د سولې په راتګ کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي او د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې له پاکستان باید نړیوال تضمین واخیستل سي.
ما امیدوار هستیم که یک صلح عادلانه، صلح واقع بینانه، صلح در چوکات خاص مردم افغانستان، قانون اساسی افغانستان به وجود بیاید و جانب پاکستان صداقت داشته باشه در مذاکرات و در استراتژی خود در قبال افغانستان تجدید نظر بکنه، گام برداره، عمل بکنه و صداقت داشته باشه. در مذاکرات ضمانت بین المللی گرفته شود و از شرایط باید استفاده شود.
خو د مشرانو جرګې په آزاد بحث کې سناتورانو له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه بیلابیل نظرونه لرل. ځینو سناتورانو ویل چې پاکستان هسې وخت کوي او تیرو تجربو ته په کتلو سره پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې صادق نه ده. په مشرانو جرګه کې د هلمند سناتور اخوزاده په دې اړه وویل
در اتک بیت بی پایل دی او زو مخکم دی را تک تو امیدوار نوم اوسم نیم. زما د افغانستان د حکومت څخه خواهش دا دی چې خپل دریز قوی وساتي، خپل جنگ ته آمادگی ونیسي. هیڅکله پاکستانیان د سولې لپاره نه امیدوار دي او نه باید موږ تاسې امید ورته وکړو.
خو یو شمېر نور سناتورانو بیا ویل چې دا د افغانستان لپاره یو فرصت ده، باید له دې فرصت نه ګټه واخیستل سي او افغان حکومت د سولې په خبرو کې له پوره جرأت نه کار واخلي او د سولې په خبرو کې ملي ګټې په نظر کې ونیسي. ګل احمد اعظمي په دې اړه وویل
دغه څلور ارخیزه ناستې چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه ده، د منطقې په ګټه ده او افغانستان باید په یو فعاله او مثبت سیاست باندې ځان هم باید وهڅوو، د بین المللي ټولنې په مرستې باندې، د تاثیرګذارو ممالکو په مرستې باندې چې هماغه امریکا ده، چین ده، نور قوي قدرتونه دي چې دوی هم همداسې د سولې ته لیوالتیا وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي او د سولې د پروسې په اړه ورکې خبرې وشي. بله فرشته جانې،
افغان صاحب، تاسو په دغه جرګه کې کله نن خبرې وسوې، دوی دا وضاحت ورنکړ چې د نړیوال ضمانت یعنی څه چې دوی غواړي له پاکستان د افغانستان حکومت نړیوال ضمانت ترلاسه کړي، په دې باره کې یو څه جزئیات ورکړل چې اورېدونکو ته هم یو څه واضح.
بل دوی ویل چې ځینې نړیوال ستر هیوادونه لکه پاکستان، چین او انګلستان هم داسې نور هیوادونه چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او په پاکستان باندې اثر رسوخ لري او نږدې اړیکې ورسره لري، دوی کولای شي په پاکستان فشار راوړي تر څو پورې د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. دوی په ځانګړې توګه چین او امریکا ته زیاته ګوته نیوله چې دوی په پاکستان ډېر زیات فشار هم راوړلی سي او په دې برخه کې نړیوال تضمین هم اخیستلی سي. بله فرشته جانې،
ډېره مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زما د همکار رحمت الله افغان څرګندونې واورېدې چې د افغانستان د مشرانو جرګې له نننۍ غونډې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د دوهم دور د پیل په اړه وکړې. تاسو کولای سئ که خپل په دې مسله باندې کوم نظر لرئ د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې موږ ته هم دا اوس پیغامونه راوستوئ، موږ به ستاسو پیغامونه خپاره کړو. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان څه ډول ضمانت افغانستان ته ورکولی سي او پاکستان باید ولې افغانستان ته ضمانت ورکړي؟ تاسو که هر نظر لري موږ په خبرونه کې خبرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس به اسدالله الدین د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ډیورنډ پر کرښه د پاکستانی ملیشو سرغړونو او د دفاع وزارت د نوې ودانۍ پرانستلو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو تورو لیکلي چې پاکستانی ملیشو له ترهګرۍ تر لوټمارۍ، او د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په خاوره کې سوداګر لوټلي دي. په مطلب کې راغلي چې پاکستانی ملیشو په خوراواک او ریګستان کې دیرش کیلومتره د افغانستان خواته راغلی او د هلمند او کندهار سوداګری لوټلی دي. ورسپانې په دې مطلب کې یو انزور هم خپور کړی چې دواله موادو ډک داینا موټر په کې لیدل کیږي او په ساره پاکستانی ملیشه ناست دي. په مطلب کې راغلی چې دغه پاکستانی ملیشو 4800 بورې کیمیاوي سره هم د ډیوران کرخه هغه غاړه ته اړولې ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو مطلب کې پوښتنه کړي چې له پاکستان سره اخر څه وکړو. په مطلب کې راغلی چې افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې له اقتصادي پلوه پر پاکستان فشار راوړ، له هغوی نه واردات تحریم کړل چې د کارې ښه نتیجه هم ورکړه. د مطلب لیکوال ویلي د افغان حکومت همدغه فشارونه و چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ټینګښت هڅه کوي او د افغان حکومت غوښتنو ته لوړ ارزښت ورکوي. د لیکوال په باور حکومت باید همدې تګلارې ته ادامه ورکړي چې له پاکستانه د خپلو غوښتنو تر څنګ د څو ګډو سکتورونو له لارې پر پاکستان فشار ته هم ادامه ورکړي. افغانستان ورځپاڼې بیا د دفاع وزارت د نوې پرانستل شوې ودانۍ په اړه سر مقاله لیکلې او ویلي دي چې که له دې نوې ودانۍ څخه ښه مدیریت وشي د هیواد امنیتي چارې به ورسره ښې شي. په سر مقاله کې راغلي چې د ملي دفاع وزارت نوې ودانۍ د سیمې په کچه بېساره ده، خو د لیکوال په باور دې ته هم باید هڅه وشي چې د دغه ودانۍ مدیریت بېساری شي. د سرمقالې لیکوال ویلي که افغان لوړپوړي امنیتي چارواکي خپلې چارې شفافې نه کړي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو نوې ودانۍ به هغو امنیتي ځواکونو ته چې د جګړې په ډګر کې جنګیږي له حسرت او پښیمانۍ پرته بل پیغام ونه لري. جامعې باز ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې وړوکی پنټاګون او لوی مسؤلیتونه. په سرمقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ ډېره عصري او پرمختللې ده او له همدې امله یې ورته د وړوکي پنټاګون نوم ورکړی دی. خو لیکوال ویلي چې د ودانۍ څخه باید د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره ښه استفاده وشي.
په فرا کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د هغو کوچنیانو شمیر ډیر دی چې ښوونځي ته نسي تلای او د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې په ښار او بازار کې کار وکړي او یا د خځلو پر راټولولو باندې وخت تیروي. دوی څه ستونزې لري په ځانګړي ډول او د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه پاملرنه کړې ده؟ د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت په فرا کې له یو شمیر کوچنیانو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. رپورټ لري
نور احمد. هغه نه کلن ماشوم دی چې خپل د امزولو سره د فرا د شهر په بیلابیلو کوڅو کې خزرې د خستاو لپاره ټولوي. نور احمد وایي چې په کور کې کابل لاسته نه دي او له دې لارې غواړي چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نور احمد چې شلېدلې جامې په تن کې دی او لږې پښې ولاړ دی وایي چې 15 کاله مخکې پلار مړ شوی دی او د کور ټول مسؤلیت د ده او د نوموړي د بل وړوکي ورور په غاړه دی. نور احمد په ډېر نری غږ او ملایم لهجې وایي که دولت ورته زمینه مساعده کړي نو دی به هم خپل د نور امزول پشان شونځي ته لاړ شي او هم به د دې درنو کارون څخه خلاص شي.
موږ به ارام شو، بیا د ایران په خاصه پې تر خاصه پې سو بیا دلته راغلو.
دا په فراه ولایت کې یوازې نور احمد نه دی چې د دې ستونزې څخه ځورېږي. د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس نصرالله امینی وایي چې د دوی د سروېګانو له مخې په ټوله فراه ولایت کې کابو 1500 ماشومان شته دي چې د سړکونو په څنډو کې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس په دې اړه داسې وایي: په فراه ولایت کې د لومړنیو سروې له مخې کابو 1500 د سړک د څنډې ماشومان شتون لري. دا یوه لویه ستونزه ده. موږ ډېره هڅه کړې خو بیا هم تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې د دغو ماشومانو غم وخورو. دا همګړی موږ 106 تنه ماشومان په روزنتون کې روزو او د نورو لپاره کافي ځای او بودجه نه لرو. له بلې خوا بیا په فراه ولایت کې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو لپاره د وجهي صندوق یا یونیسف دفتر مسؤول انجینر محمد سرور فرایی که څه هم دا ستونزې تاییدوي خو وایي چې دوی په دې لاره کې خپلې هڅې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا دوی د دې ستونزې د حل لپاره یو پروژه پیشنهاد کړې او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د دې ستونزو سره سره بیا هم نور احمد د ښځو د ټولولو لپاره خپله بوجۍ په لاس کې نیولې او راتلونکي ته لیواله برېښي. د نور احمد په وینا اوس هم ناوخته نه دی او که دولت ورسره مرسته وکړي نو دی به ښوونځي ته لاړ شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوریدونکو دا ازادي راډیو د ازادي راډیو خبرونه مو تاسو ته نن ماښام تر وو بجو پورې اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم ډیر پاکه صافه ډیر اسانه پیدا کولای شي. د ازادي راډیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. مخکې مو په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې پر بهیر د خبرو د څرنګوالي په اړه رپورټ ترلاسه. افغانستان مشرانو جرګې ویلي چې افغان حکومت باید په دغو مذاکرو کې له پاکستان نړیوال ضمانت واخلي. یو شمېر اوریدونکو د افغان بسیم پر 1313 شمېره باندې پیغامونه راستولي دي. جان محمد د هلمند لیکلی دی چې د سولې لپاره د امریکا او چین رول ډیر مهم دی. یو بل اوریدونکی عبید الله سروري د لغمان د علي شنګ له ولسوالۍ څخه لیکلی دی: پاکستان د افغانستان وخت ضایع کوي. افغان حکومت څخه مغوښتنه ده چې د نورو لارو چارو څخه استفاده وکړي. محمد امین خروټی له زابل د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکي: د پاکستان د ضمانت کوونکو هیوادونو ضمانت به څوک کوي؟ او یو بل اوریدونکی چې نوم یې سم نه لوستل کیږي دی وایي: د افغانستان د سولې سره د پاکستان د مرستې په ژمنو باندې باور کول داسې دي لکه په ژمي کې د یخې خوړل. دا د اوریدونکو خپل نظر دی. که تاسې ته نظر لري تاسو د افغان بیسیم پر 1313 شمېره باندې مشتره استولای سئ. موږ به یې په خپرونه کې درته خپاره کړو. په دې خپرونه کې وروسته دوه پروګرامونه لرو: د ازادي او اوریدونکو پروګرام او د انصاف په لټه کې پروګرام. خو تر هغه مخکې یو نړیوال رپورټ. د سعودي عربستان کلنۍ بودیجه سږ کال نږدې 100 میلیارد ډالر کسر لري. د عربستان د بودیجې د کسر یو علت په 2014 میلادي کال کې د دې کال نیمایي را په دېخوا د خامو تیلو د بیې ټیټېدل دي. روان کال په یمن کې دغه هیواد پوځي عملیات پیل کړي دي چې د ریاض د بودیجې د کسر سره یې مرسته کړې ده. په دې اړه چې د سعودي عربستان چارواکي اوس دغه کسر د پوره کولو لپاره څه ډول اقدام کوي، احمد شبر رپورټ لري.
سعودي عربستان د بودیجې د بېساري کمبود اعلان وکړ او سر لننه په دغه هیواد کې د تیلو بیا چې مخکې دولت خلکو ته په سبسایډي پلورل 50% کې زیاته شي. سعودي عربستان چې په نړۍ کې د خامو تیلو ستر صادرونکی هیواد دی، د 2015 کال په بودیجه کې 90 میلیارد ډالر کسر لري. دغه هیواد پریکړه کړې ده چې د تیلو ترڅنګ به په هغو نورو شیانو کې چې تر اوسه حکومت خلکو ته په سبسایډي پلورل بیې زیاتې کړي. سعودي عربستان به راتلونکی کال هم په بودیجه کې 80 میلیارد ډالر کسر ولري. د عربستان مالی وزارت په یو بیان کې وویل چې روان میلادي کال عواید 160 میلیارد ډالر اټکل شوي چې دا له 2009 کال را په دې خوا تر بل هر وخت لږ دي. په 2009 کال کې د نړیوال اقتصادي بحران له امله د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوې وې. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د سعودي عربستان په بودیجه کې سرژنی کسر د دغه هیواد په تاریخ کې بې ساری دی، خو دغه هیواد چې 90% عواید یې د تیلو د خرڅلاو له درکه دي، کسر یې دومره هم نه دی چې اټکل یې کېده. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی و چې د سعودي عربستان بودیجه به شاید شاوخوا 130 میلیارد ډالر کسر ولري، او د یو شمېر نورو راپورونو له مخې دا کسر سش کال تر 100 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی و. په عربستان کې روان میلادي کال عواید تر اټکل 45% کې لږ سوي دي، او تر تیر کال دا کچه 22% کې کښته ده. د عربستان په بودیجه کې د کسر یا بصلي عامل د خامو تیلو د بیو ټیټېدل دي چې د تیر میلادي کال له نیمایي را په دې خوا د یو بیرل تیلو بیه 40 ډالرو ته رسېدلې ده. د خامو تیلو د بیې د ټیټېدو یو عامل هم خپل عربستان دی چې د اوپیک له یو شمېر نورو غړو هیوادو سره یو ځای له دې سره مخالفت کوي چې د دغو تیلو صادرات کم کړي. د عربستان مالیه وزارت وویل چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله پلان لري چې له مخې به یې د 5 کلونو په ترڅ کې د برېښنا او تیلو سبسایډي لرې کړي.
د احمد شیبر په رپورټ کې مو د سعودي عربستان د تیلو په اړه واورېدل. عراق ته ورځو. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د دې هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ. رمادي د روان کال په پسرلي کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش نیولی و. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي بیرته نیول یو ستر برای ګڼي، ځکه دا ښار ستراتیژیک اهمیت لري. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون خپل امنیتي ځواکونه وستایل چې د ده په وینا ګڼ شمېر وسلوالي ووژل او د رمادي د نیولو لپاره یې خپله ژمنه پر ځای کړه.
اذا كان عام 2015
دوی ک 2015 میلادي کال د ازادۍ کال وو. 2014 به د ورستی بری او د عراق پر خاور د داعش د حضور د پای کال وی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ویلي چې دا د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری و، پر هغوی ژغ کړی چې له موقع استفاده وکړي او په رمادي کې سوله ټینګه کړي، د داعش د بیرته ستنېدو مخنیوی وکړي او رمادي ته د ملکي وګړو د ورتګ لپاره امکانات برابر کړي. داسې ګڼل کېږي چې د اسلامي دولت لږ تر لږه 400 وسلوال په رمادي کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګېدل، خو دا نه ده څرګنده چې څومره وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي او یا تښتېدلي. عراقي ځواکونو تر اوسه د تلفاتو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. د عراق حکومت وایي راتلونکی پلان یې د موصل شهر برته نیول دی. موصل د عراق دوهم ستر شهر دی چې د داعش په لاس کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون وویل
نقولها بثقه تامه لابناء شعبنا،
دی وایي زه د خپلو خلکو په خلکو باندې د باور پر اساس وایم چې موږ د موصل د ژغورلو لپاره روان یو. دا به داعش ته د عراقیانو د اتحاد یو ستره او وژونکې ضربه وي. رمادي د عراق دوهم لوی شهر دی چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته ونیو. عراقي ځواکونو تر دې مخکې د تکریت شهر هم د دې وسلوالو څخه بیرته نیولی و. او تاسو نن په خبرونو کې واردل چې امریکا روسیې ته د ایران د 12 تنه غني شوي یورانیمو انتقال د تهران او نړیوال ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو په لړ کې یو مهم ګام بللی دی. پرون یو بیړۍ چې 12 تنه غني شوي یورانیم پکې بار وو له تهرانه د روسیې په لور وخوځېده. دا هغه یورانیم چې تر 100% غني شوي وو، یعنی په ټیټه کچه غني شوي یورانیم. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د ایران د شاوخوا 12 تنه کمو غني شوي یورانیم د انتقال هرکلی وکړ. رویټرز خبری آژانس وی جان کری دا ګام له نړیوال ټولنې سره د اټومي موافقې په چوکاټ کې د تهران یو مهم اقدام بللی دی. ایران هم روسیې ته د خپلو کمو غني شو یورانیمو انتقال چې د دوشنبه پر ستر سره شو له نړیوالو قوتونو سره د اټومي موافقې په لړ کې د تهران کلیدي پریکړه بللی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د غني شو یورانیمو د ذخیرو په اړه ویلي، روسیې ته انتقال شوي مواد هغه ټول یورانیم دي چې تر 100% پورې غني شوي دي. له نړیوالو قوتونو سره د شویو موافقې پر اساس ایران منلی ده چې په ټیټه سطحه د غني شویو یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامو ته راټیټه کړي. فرانس پریس خبری آژانس وایي له ایران څخه د یورانیمو له دې انتقال وروسته اوس تهران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کافي یورانیم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې پر ایران به د بندیزونو لرې کول د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدو ته په پام سره ترسره کیږي. نوموړي تر دې مخکې ویلي چې پر ایران د بندیزونو لرې کېدل ښایي د راتلونکي جنوري میاشت په لومړیو کې پیل شي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تر اوسه روسیې ته د ایران د غني شو یورانیمو د انتقال په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې.
د ازادي راډیو اوریدونکو، هغه ګل مجرو د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه د افغان بیسیم پر اتساتل شمیره باندې ازادي راډیو ته لیکي. د پاکستان څخه باید د دې ضمانت واخیستل شي چې د افغانستان حکومت ته به بیا دوکنه ورکوي. دا ازادي راډیو اوریدونکو که تاسې نظر لرئ په 1903 شمېره باندې په خپلو افغان بسیم ټلیفونونو راستولای شئ. د خبرونې په بل نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکي. خو اوس نوریاس نوري د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند ولایت سیمهییز چارواکي په سنګین ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو پر ضد د نویو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیې قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات د ولایت د نویو ځواکونو په وررسېدو تېره شپه پیل شوي چې تر اوسه پکې د وسله والو مخالفینو 40 کسه وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 40 ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 2 د دولت وسله وال مخالفین وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه عملیات د دې وزارت له خوا په خبر پاڼې په خبرولو سره په ننګرهار، پکتیکا، خوست او بادغیس ولایتونو کې ترسره شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او زیمبابوې ترمنځ دوهمه سیالي نن ماسپښین د افغانستان په وخت 3 پیل شي. افغان لوبډلې تر دې مخکې لوبه زیمبابوې ته د 49 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ایران به نن د امریکا د متحدو ایالاتونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي که دا هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي. دا خبرداری پرون تهران ورکړ. واشنگتن وایي یوه کښتۍ چې 12,000 کیلوګرامه په ټیټه کچه غني شوي یورانیم پکې بار و، پرون له ایرانه د روسیې په لور وخوځېده. امریکا د ایران د اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو پر لور سترګام بللی دی. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر موسکو انتقاد کړی. واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي. او لک تر لګه وش پته خبر اعلان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوی. دغه ارقام د هغو غبرګو څېړنو نتیجه ده چې د روان کال تر پایه چې 2 ورته پاتې دي ترسره شوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو اوس هم په مکرۍ اقتصادي خبرونو ته مرزي احمد زیر وړاندې کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
تکل شوی یو شمیر افغان خزینه سوداګری د 2014 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د جرمني په هانور ښار کې د غالۍ په یو نندارتون کې ګډون وکړي. د افغانستان د سوداګرو ښځو د ټولنې مشر ګلجان سمرای نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګرو میرمنو دغه نندارتون ته پوره چمتووالی نیولی او په کې به د اتو سوداګرو افغاني غالۍ هم ننداري ته وړاندې شي. اغلی سمرای ویل هدف دا دی چې په دغه نندارتون کې د افغاني غالۍ صنعت معرفي کیږي. افغان سوداګری خزی افغانی غالی په نمونوي ډول لزان سره وړي او هم د افغانی غالی تاریخي سند معرفي کیږي. نموړي هله سرګند کړه چې دغه نندارتون په سند کې به افغان سوداګری میرمنې د ځان د ملاتړ پاړه د بهرنی پانګوالو یو شمېر ژمنې هم ترلاسه کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نن په پروان ولایت کې د پیازو د ساتلو لپاره 379 سړی خونې پرانیستلې. دغه وزارت د مطبوعاتو د برخې سرپرست اسماعیل سبون ازادي راډیو ته ویل چې دغه سړو خونو په فعالیت سره به د پروان پیاز د اوږدې مودې لپاره په خوندي توګه ساتل کیږي. دغه سړی خونې د سباند 2 میلیونه افغانۍ پرځښت د جاپان هیواد په مالی مرسته جوړې شوې دي. د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري راتلونکی کال په پروان ولایت کې 202 نورې سړی خونې هم جوړې کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې سکه دغه ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د وچو میوو صادرات کم شوي دي. د دغې خونې مسؤل نصیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته ویل چې سکل دوی یوازې د 3 میلیونه ډالر په شاوخوا کې وچه میوه بهر ته صادره کړې، حال دا چې تیر کال د صادره شوو میوو ارزښت د 10 میلیونه ډالر په شاوخوا کې و. نوموړی وایي چې د بلخ وچه میوه لکه ممیز، بادام او چارمغز تر ډیره روسیې، هند او ترکیې ته صادرېږي. قاسمی د وچو میوو د صادراتو د کمیدو علت ناامني په ګوته کړه. او د شاسته سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 499 افغانۍ.
او سم دوه اونیس پروګرامونه چې اجمل تورمان او فریبا ظاهر به وړاندې کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کوه زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو د فرا ولایت د اوریدونکو ستونزې راخسته دا چې ستونزې څه ده او د چا ده په خپلې ووري.
زه محمد زای اکبرست فرا د ولایت د خټکې د ولسوالۍ د خوشکاوی د کلی ته خبره کوم.
ستونزې مو سره کې دي چې خپل ستونزې په اړه راته وایي.
نو ستونزه دغه ده غټه ستونزه ده دا پاسپورټو پر برابر ده چې زموږ د فرا د پاسپورټو ویزې پر ایرات باندې دي. هلته په ایرات کې دوه میاشتې خو په نوبت کېږي دي چې موږ ویزو ته نوبت نه رسي چې ورسي نوبت ډېرې ویزې هوایي دي چې زمینی وسي هغه یوه میاشت وخت لري زیات وخت دوه میاشتې وخت لري کنه یوه میاشت وخت لري دا د زموږ خواړه غریب دپاره غټه ده کړي چې دا زموږ ویزو ته وخت ور ډېر تېره خو سنګر رایې فراته زموږ د ویزو وخت درې میاشتې څلور میاشتې وسي او زمینی وسي دا خواړه غریب خلک د تیارو د دو نوبت کی تیر خپل خپل پاسپورت نه یی دی چې وای دا مستګټ نه کوي یا خپل کندی اړي او نیمروز د شوی مش پکندار کې ویزو کې دا پره د والی سره مرکو وسی چې دا زموږ د ویزو د پاسپورتو مشکل حل کړي.
تاسو تر اوسه پر مراجعه نه کړې چارواکو سره ته چې دوی څه وایي په دې اړه باندې تاسو ستوند پاره
زموږ را سره چارواکو پر نه رسې مو سوال کې کای ته نه کړی دینه راځي نه کسان غری پره تر راځي نه د پاره پاسپورت پکندار ویزه کوي وا پرې رات باندې دی په یاره ته چې ورڅ راغم د مشکلات سره به نشته نشه په نوبت کې بارا پاسپورت څنګه کوم کې رسو خو چاږي زیوایدا غټنه
سم ده ان شاء الله مو اچھا کو چې تاسو دغه څنګه د چارواکو سره شریکه کو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د دغه اوریدونکو ستونزه مو د فرا ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخه ته کیږي. خاغلی ننګ په اړه راته وویل
دا مشکلات واقعسته یعنی ډیر کله د منګه د فرا خلک لډیر لري منطقې ناراضي مثلا د مرز نه د قلیکا پښتکو دغه منطقو ناراضي لاش جوین ناراضي اډیر لري منطقه ده بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري په فرا کې کله کله شپه تیرې شي بیا له دین چې رات ته دي نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې اته لس ورځې دوی هلته پاتې کیږي چې دا په دوی باندې بې انتها ډېره ګرانه تمامېږي او سړی چې بېخي په کور کې څه نه لري. د دې مشکل لپاره موږ هڅې پیل کړې دا سخت کال زه ایران ته لاړم بیا له ډیپلوماتیک چینل نه په دې باندې خبره وسوه ایرانیانو علاقمندي وښووله چې په فرا کې یو کنسولګری خلاصه کې تجارتي کم لکما د ویزو تر هده نو بیا دا کار دوی ومنه ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پرې وسړه لري مونږ هم شرط یې خو چې کز مونږ په فرا کې مونږ ایرانی کنسولګری خلاصه وو نو دوی دې په بیرجن کې د مونږ څنګه ته د خراسان جنوبي کې مونږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازی اجازه راکړي. دا چې یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمنځ د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي نو کدوی موافقه وو کې بیا دلته موږ کله په خپل تو فرا کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي او چې ترڅو پرې دا مشکل حل نشي یعنی دلته کنسولګری جوړ نشي بیا به دا مشکل پاتې وي. او یو بل دلیل دام ده چې چون ایران خپل یو ورخ طرف دی افغانانو نه ده چې دی افغانانو پلاس کیږي هغه هم یو مقدار دغه سی تکلیف ورکوي چې خلک له ویزې نه منصرفه سي او یو مقدار په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډیر ده یا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي څوک چې تاسو پرې هغه یو شخص هویت پینوای کوي نو دوی هغه لیږي اسناد نو لږ وخت لګیږي بس درې څلور نور مسایل هم دي دلایل ځینې د ایران در خدي چې هغه اصولا د دوی حق ته چې
په دې اساس باندې یوازې دا به د فراز سوند نه وي د نورو ګاونډۍ ولایتونو چې هرات سره دي او هلته باید هرات کې قونسلګری ته مراجعه وکړي د هغوی ستونزه به هم همدا شان وي
بالکل بالکل دا د غور ولایت د بادغیس ډېرو نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو پخوا دلته چون یو روایت موجود و یو طرز کار چې یو اجازه نامه وه یو عبورنامه هغه به ایرانیانو ورکول بیا د پاسپورټ ویزې کار نه و دغسې یو شی امتیازي ورکوو که اصولا ښه شی نه و یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکوو نو دغسې یو عبورنامه مرورنامه دوی ورته وایي هغه یې ورکوله په هغه باندې به مشکل حل کېدو دا خلک هم ډېر عادت شوي وو ځکه دا دومره کلونه دغه مرز او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه و اوس ډېر دی او دا خدمات دوی د ویزې سیکشن چې دی هغه یې هم ځینې تخنیکي دلایل وایي کله کله وایي چې موږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا سلوي ورکوو یا دوه سوه هغه بیا تعداد پرسي بیا امتیازي حق چې دوی غواړي داسې یو تخنیکي مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کېنستې یو دوی موږ ته قناعت راکوي د تګ ډېر دی اصلا یعنی دا تګ د بیخي ډېر دی لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو که دا مشکل د کومې مسایلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه دی یعنی ډېر خلک نه دي مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دی او دی تر هنده نه شي تللی ایران کې ارزانه ده یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي او بعضې د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو دغه مسایل ټول چې سره یو ځای کې د په هر حال دولت چې خدمات خپل وسې کې د ملک په کچه بیا به دا مشکل حل کیږي
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم کوټه ازری په ویډیو
کې وای ازری چې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا واده دی ونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم خو په تلو تلو کې زموږ د اړیکو شمیره هم له ځان سره ولیکئ 0992 89 30 له ملتیا مو مننه کوم
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو ملمنځم ستاسو د روغتیا په اله د دیونه ستاسو سبڅوی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي بیا هم د تل په څیر دوستان پر مختلفو موضوعات ژغېدل دي او مشته پیغامونه راستول دي خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او شاید رسنیو لاري مهمه اوریدلې وي چې په دې ورسیو ورځو کې په هلمند کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي په تیر بیا د سنگینو لسوالۍ د جګړو په اړه راپورونه لرو سمو اوریدونکو هم په پیغام سپتون کې دستکا کې د همدې ولسوالۍ په اړه خپل نظر او شکایتونه را سره شریک کړي چې موږ به یې په امانت سره درته خبره کړو نور موضوعاتو ته په وروسته ورسو
سلام وایم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته دغه د سنگین په باره کې چې د ملي دفاع وزارت ویان دا خبرې وکړلې د دې د ځانو سره نو کې روي فکر ووي چې یو سړی د سنگین کومندان دی یادی چې دا ناسم معلومات یې هغه په جنگ کې دي مرمۍ پر ووري او دی دلته تیار په کابل کې ناست دی دا د ده سره وار نه ده چې هغه د ساعته سناری نه وایي چې زما سره داسې کېږي یا تکلیف دی راباندې یا جنگ وي نه پسخان کوي نه مسخرې کوي نه بل شی کوي او دی د دې ځای وایي چې دا د څه کار نه دی دی په خبر دی داغه ویان هم سم خوند نه پکی او دا غټ غټ مشرانی هم خوند نه پکی سړی چا ته کومه کورسی یا دې داس خبرې نه کوي او دا چې دی دا رښتیا کیږي دا خبرې رښتیا کیږي ژر په ژر رښتیا شي زه پر دې باندې شک لرم چې دې منا کتنی دا ولسوالی په څه کوتې دې کتنی په څه کوتې وایي چې دوی د ځانه سره فکر ووي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره دغه د سنگین ولسوالي چې د حکومت پاک صاف تبلیغ کوي چې دا ټول طالبان یې وایي د خالي یوه ولسوالي او کمانداني د حکومت په لاس کښې ده. هغه که ژر تر ژره کومک ور ونه رسېږي هغې کار به م ماښام تر وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم. ما وروره د سنگین د ولسوالۍ څه خبره کوم. په ولسوالۍ کښې 15 کسه عسکر شهیدان پراته دي وروره جانه. څوک یې په غم کښې نه دي وایي شی لا نهشته. وروره زما هیله د اشرف غني او ډاکتر عبدالله دغه ده چې د سنگین ته پاملرنه وکړي. سنگین ډېر بد په بد حالات کښې راګیر دي. وسلام په احترام.
وروره دا زموږ په مۍ کښې سال دي تېشرای دا زموږ پر ولس باندې پوښتنه وکړي ګرده مزله را برباد کړه. دغه وزیران دغه خارجان ولاړه په بار ملکو کښې وروره بنګلې جوړې کړې د لالکو په ډک مخلو کښې ګرد در پښو لاینې کړ. خدای که دولت یې خر څوک خو د افغانستان مرتبه کښې دی 15 روپۍ د بله ملکه رالې ګرده تسې وخو یوه ځای دې مخلوق د به ډکې وایي دل وږ. دغه زما پیغام دی وروره د هلمند ولایت کښې اوس سال دی خو وینې بهېږي. دغه پیغام دې ازادۍ ته ور ورسېږي.
زه عبدالنافی د هلمند ولایت د مرجي ولسوالۍ څه خبرې کوم. پاکیان هم په هلمند کښې ډېره سخته جګړه روانه ده. موږ دا غوښتن د لوړو مقامات څخه چې دغه چاپیې نه وایي په دا دښتو کښې چاپیې وایي دا ته دغه چم دا جنګ نه ورکېږي. دغه د حکومت څه دا غوښتن ده چې دا چاپیې ژر تر ژره ودروي. د خدایمې غوښتنه ده. السلام علیکم.
دغه دی زموږ پیغام چې دغه د والي غویان اوس خبرې دا ټولې نتایج خبرې په سنگین کښې غټ جنګ شروع دی. په سنگین کښې غټ جنګ شروع دی. په ندالي کښې په باباجي کښې دا ټولې دی ناسمه دغه کوي مدیریت نه لري. دا ټوله بې مدیریته کارونه دي چې پر مخ روان دي. هغه کسان یې پر دندو ولاړ دي چې نهاله کسان دي. نو زموږ پیغام دغه دی چې دغه نهاله کسان دي د دغه پولیسو د لیکو وباسي. انشاءالله ټوله خبرې به سمې شي. وسلام.
السلام علیکم. اټک یم. زه د مرکزي حکومت ته په جدي هیله کوم چې په هلمند کښې هوایي عملیاتو ته ډېر شدید ضرورت دی. په هلمند کښې هر ورځ ګڼ شمېر افغان سرتېري خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. کورنۍ بې سرنوشته پاتې کېږي. ای ولسمشره، افغانستان یو داسې ولسمشر ته ضرورت لري لکه تا. یو داسې وسلوال پوځ قومندان ته ضرورت لري لکه اشرف غني چې د خپلو ځواکونو دښمن دی. آیا دا هلمند کښې سربازان کورنۍ نه لري؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا د افغان بچیان نه دي؟ ولې دومره ظلم د افغان سرتېرو سره کېږي؟ په زرهاوو سرتېري جسدونه له درکه دي، ولې داسې کېږي؟
السلام علیکم. د هلمند بازار څه خبرې کوم. دغه د هلمند د هلمند ته ولې هېڅ توجه نه کېږي چې دا کله په هلمند کښې ناست وي دا مشران غرمې او چرچې وي په دا ولس کښې سوچ فکر نه وي چې دا لس کاله کېږي په هلمند کښې اور بل دی. دا ولې د نه دا ولسمشر توجه کوي نه دا پارلمان توجه کوي. خو واورې د خدای دا یوې وېشم دي چې د بیا سره واورې دا څه دي په دا هلمند کښې چې اور بل دی. دا د هلمند مشران هم هېڅ توجه نه کوي نه دا نور وزیر هم دی په کابل کښې ناست وي دغه عسکر دې هم ورسي دا خو ژوندي نه شي را تللی که داسې وایي موږ هلمند سپا کړې سپا کړ دا دوی سپا کړی دي مخامخ دی دا میزې کښېني دي دا ولس ته خپل د بیان ورکړي. السلام علیکم.
زه خاندره مینهوال د پکتیا ولایت د جرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کښې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کښې د ډاکتر صاحب اشرف غني څخه احترامانه خواهش کوم چې هغه 90 نفره شهیدان چې په هلمند سنگین ولسوالۍ کښې وشول هغه دغو میندې نه لرلې خورګان یې نه لرلې ښځې یې نه لرلې پلارونه یې نه لرل دا رقم چې په پاکستان کښې روانه شي موږ په افغانستان کښې سوله ناشونې دی سوله نه را ځي. هغه خلک 15 لوپر تا ته در مخکې کړي چې دغه تا سره خبرې وکړي ژمي کښې دې په خبرو مصروف کړي او اوړي کښې بس ما جنگ وي او مغه مینونه وي او مغه شهیدان وي د ملي اردو د قول اردوګانو په یخچالو کښې شهیدانو نه ډک د ځای په کښې نهشته. ویلې داسې شهر ناپرسان دی او د افغانانو غم نه خوړلی کېږي.
د یو شمیر افغانانو ژغونه مو واوریدل چې په هلمند ولایت کې د ورستیو نامنیو په اړه یې شکایت درلود. ازادي راډیو هم دا موضوع د افغانستان د جنوب غرب زون له عمومي قومندان پاسوال اسمت الله دولتزی سره مطرح کړی ده او د وضعیت پوښتنه یې ترې کړې ده. ښاغلی دولتزی په دې اړه وایي:
ما در طول 72 ساعت گذشته بخصوص در 24 ساعت که گذشت شدیدترین ضربات و مهلکترین ضربات به طالب وارد کردیم.
دی وی موږ په تیرو 2 ساعتونو مخصوصا په 24 ساعتونو کې طالبانو ته تر ټولو سخت ضربې ورکړې دي. هغه نور په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابله وړتیا نه لري. اوس مهال سیمه ییز حکومت په سنگین کې بالفعل حضور لري او د دولت حاکمیت څرګندوي. په ټول هلمند کې طالبان تحرکات لري، کله کله جګړه پیل کړي خو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دوی منظمه جګړه نه کوي بلکې چریکي بریدونه کوي او د متقابلو ډزو له کبله بیرته تښتي. دا و د افغانستان د جنوب غرب زون د عمومي قومندان اسمت الله دولتزی څرګندوي چې د سنگین د جګړو په اړه کړی دي. به هم ورزو نورو دوستانو ته چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه پر نورو مسایلو مشته پیغامونه پریښیدي.
السلام علیکم، زه مرنګ مجاهد خوشوله د اسمرخلي او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو یم. زه غواړم چې زموږ محترم د طالبان څومره مشران دي او د افغانستان حکومت مشران دي، ټول ته خاص کوم چې د خدای په خاطر تاسو د افغانستان د عام ولس لپاره په خپل منځ کې سوله وکړي. تاسو وینئ چې زموږ په هر ځای کې، په هر بازار کې، په هر ځای کې جنگ کې عام خلک مري، عام خلک شهیدان کېږي. زموږ د ټولو مسلمانانو یو مسلمان چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول مسلمان، دا مسلمان دی، ټول مسلمانان یو وجود دی. نو موږ باید د یو وجود قدر وکړو. نور باید افغانان په خپل منځ کې سره و نه ولیدي پردیو په لمسون باندې. په هر مېپل کې تاسو وینئ چې زموږ بیچارهګان، غریبان عمره کېږي. نو د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر چې تاسو په خپل منځ کې افغانان جنگ پرېږدئ. و سلام ملنګ مجاهد.
زما دغه پیغام دغه دی وروره چې بش په سنگسار کې دغه زموږ ورې چې ګرد د وچ سوي دي، نور ټول وطنوات یو بور لکړي دي. زموږ په سنگسار چې وبنه دی راي لکړي، موږ دا خو هیڅ نه چې موږ په سنگسار ته وبرای لکه ډیر مننه د ازادي د راډیو د کارکونکو څخه وسنه سره احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله د بهر ولایت د فوایل سوالی ته خپل پرته ما زموږ په ویل سوالی ده زلخان په کلی کې ګروال د یو شوزي فنمو سره یو مکتب دی چې الحمدلله شکر ده والمن استوزه حل شوی ده. خو یو تعمیر نشته خبر ده، موږ اوس په عمو خو چې تکمه د وزیر اجازه کې نام لري. نو دا که کوو نو خو خلې وزارت څخه هم دغه هیله ده چې موږ دغه مشکل واوري او دا مکتب مخه په ښه ډول تر جوړ کړو. السلام
علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لنپور ولسوالۍ د چکناور د کینا د ازادۍ راډیو کارکونکو زه زر کوم سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډېر خوشاله یم چې د ازادۍ راډیو شته دی او زموږ د دې غریب ملت د غریبو خلکو آواز ټولې دنیا ته اوروي. چې د لنپور ولسوالۍ کې کلینیکونه دي او ډېر څومره موادونه راځي، څومره ولده وینې راځي، غریبو خلکو ته پاملرنه کوي کېږي، د غریب سړي پوښتنه نه کېږي. خو یاره ملک صاحب له ډېره ورکوي وی مولا ورته مواد مولا ورکی او کله څوک توانه او طاقت لري کار ونه ول جوړول شي داغه پختنه کیږي او غریب سړی برخي پات کیږي. دی له غوړیګان نازي وړو ول راځي، دال راځي، پخله ول راځي، قسم څا پروګان قسم ما قسم موادونه ول راځي او دوه خپل شخصي چې کینه ساتکړي وا خلکو له ورکی چې هغه مستحق خلک نه دي. هغه خلکو له مواد ورکی چې کوم مستحق دي هغه له ورکی مواد زمونږ د غریب کې او الله سره بلې څوک مستحق او الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان پات یا هغه سیاته میا هغه زینه چې دا کلینیکونه پوری مربوط او تللی دي په دې بوختنه کې به دې بنغه وروش او سلام الله خوشاله آباد لره.
پیغام دا غږی زه د غوړک ټول سواری څخه خبر کوم. موږ سره موږ ډیر په مشکل کې یو د تلای را باندې باندې دی یو من برنه پیدا کیږي.
السلام علیکم، زه میر محمد د پکتیا څخه د زرمت ولسوالۍ څخه زاجر رادیو ته دا پیغام پریدم. د لوړو چارواکو څخه زموږ یله ده چې زموږ د زرمت لوی لارې، وړې لارې، پلچکونه په ډېره لوړه کچه خراب شوي دي او خلک له ډېره غټه ستونزو سره مخامخ دي. بیا د زمې په وخت کې
خټي او بو بارانونه واوري خلک لدیر څنګه سره مخامخ دي لدو شرواکو څخه اله کوو چې موږ ولسوالۍ ته خپل نظر وکړي او زموږ سره کومک وکړي دغه لارې راته جوړې چې سړکونه راته جوړ کړي. مننه.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت دصاب ولسوالۍ څخه د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سره زړه له کومې سلامونه وایم. زما د ولسمشر اشرف غنی دا خواست ده چې زر تر زره سرحدي ولایتو کې کالدار بنده کړي. وسلام.
بل السلام علیکم. زر ان شاء الله کابل ولسوالۍ قربا بسایم تاسو سره اړیکه نیولې. ما دا خواهش ده ډاکټر اشرف غنی نه چې دلته غلې شوي زموږ په سیمه کې مو خلیدانه په کلي کې او هره شپه باندې مکلناس لاره کې موټر خلکو نه اخلي مورتي نه اخلي او بیا مړه کوي. ما دا پیغام ډاکټر اشرف غنی ته ورسوي. وسلام.
سلام علیکم. زه خپل د کندهار د مچا باد شار دی یعنی کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. دا څنګه چارواک چې دي دا کوم د پولیس چې دي دا دغه شمه کوي یو مسلمان یو لري والا یو غریب یو بغل ته شیخ حسین ودی موټر راولي اخر او یو لري په لنجر وروي دا دې دا دا لاري او چریته او نالې ته شواکه یا په ترازو شاز یو وخت یې غورځي زلي ته د شریان یو دي چې باندې شرمیږي. نو څه څه کارخانه لري ته برق لري ته ګیس لري ته اقتصاد لري ته چې شي لري ته په چې شي مستي چې خلک اول سرواله زه تا ته وایم تو کو ان ته شرمیږي د خلک دی وګ ولا د ورځې په انتظار لري د ورځې په بازار کې یا په لو وال کې هر ځای کې په لنجر باندې د غبر وې ګاډر وې په شاخه نو دې څه وتی غرته وخیږي اغه در سلام اخو راکې دې غاډې ورې وای. السلام علیکم. وګت یې چې هغه وخت یې ورته نسته ته چې تو قرآن کا شرمې دا سعودي دی دا امریکا دی دا جرمنی دی ته خو لار سي دا هین ته لار سي یا امریکا ته لار سي پر دا تل کان شاخ وا وګوري نو حالت د ځان سره دا شرط چې کرو یو د ځکن دا ته لار سره په قرآن کې بل کم کم لکه دا زي نو هغه خو دا غسي اقتصاد لري حالت لري وته ښه لک یو نیم لک افغاني جوړي د ناشي ورکی چې شنه دکاندار دی چې بلو درې الله کګه چې دته چې شستا نو شرم حیا وقي زبو حکومت خلاف نه لیکن دا ستاسو د ورو دي سخت خلاف هر سره خلاف دي. الله پاک دې تاسو اداره ته ټولې نه پوهه زده ول چې تاسو مشره وکړي مرزه الله سره ورنه په مرکز کې زو سره غونې د غنه سره غنې تاسو د نړۍ ولا په زم نه وخت په زم چې شي خرڅ کې دا اوس کوم څه نه شو وکړي. والسلام الله غزما او چرواک ته دای او دغه دي سوال چې تاسو مکه وي نو دای ورته وګوري
په دې هیله چې ستونزې مو اړوندو مسولینو اوریدلې وي. د ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت هم په خلاصې دوسو مخکې تر دې چې د خدای پامني وکړم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم زموږ د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره در سره ولیکئ. ټلیفون راواخلئ، زنګ راته ووهئ او د خپلې سیمې ستونزې زموږ سره شریکې کړئ. موږ به یې درته خبرې کړو او له مسولینو سره به یې شریکې کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سر دے رات ماتا بازار
بسلام.